شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زحمت چې بر مخ ته وړم په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانانو د وژلو په تور د استرالیا یو شمېر کسان له پوځ څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شوي. تر خبرونو وروسته د دې خبر تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغان حکومت وای د اسلامي هیوادونو ټولنه د غلطه جګړه ناروا وبولي. د افغانستان دفاع وزارت وای د بادغیس اب کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال وژلی او د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستان د پوځ د انجنیرۍ څلور کارکونکو وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د استرالیا پاوز وای د دوی دیار لسرتيري د یو شمیر افغانانو د وجنې په تور د اردو لیکو د استلکی دوله خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پاوز عمومي قماندان جنرال ریک بورنن په کانبرا کې خبري اعلان ته ویل چې هیواد یې ځان د یو شمیر ملکی افغانانو د وجنې په تړاو حساب ورکون کوي بولی.
ات دیس ټایم 13 individuals have been issued.
وس مهال دیر لس کسانو ته د افغانستان په قضيه کې د څېړنو په تړاو د رسمي خبر ورکول شوی. تر اوسه د استرالیا د دفاعي ځواکونو له لیکو هیڅ سرتیری نه دی خرج شوی.
د استرالیا د دفاع وزارت یو راپور کې راغلی چې یوې ډلې ځواکونو یې افغانستان کې 9 تنه وژلي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل ویلي دغه ملکی افغانان د 2009 او 2013 کال ترمنځ موده کې وژل شوي دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر داسې کمولو ټینګار وکړ چې اوربان تلار هوار کړی. محمد حنیف اتمر او شاه محمود قریشي نن د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې چې نایجیریا کې جوړ شوې دا خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې د قریشي په حواله ویلي کابل ته د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال داسې ګډ لیدلوری رامنځته شوی چې سولې ته په رسیدو کې مرسته کوي. بل ورته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب وایي ښاغلی اتمر دغې دوه ورځنۍ غونډې ته د جمهوري نظام او د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ملاتړ جلبولو په هدف تللی.
دغه کانفرنس کې زموږ پیغام واضح دی، هغه دا چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده. د اسلامي هیوادونو ټولنه د جګړې د ناروا بللو تر څنګ له داسې نظام او اصول ملاتړ وکړي چې په هغه کې د جمهوریت او مدني حقونو په ګډون د تیرو 13 کلونو راسته راوړنې تضمین شي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو و څلوېښتمه غونډه نن او سبا د نایجر په نیامي ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وای د بادغیس اب کمری ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. د وزارت په خبر پاڼه کې راغلی ملا امین الله چې په خادم مشهور و تیره شپه له و ملګرو سره هغه محل وژل شو چې پر همدې ولسوالۍ د برید نیت درلود. دفاع وزارت ویلي د دغو عملیاتو پر مهال له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستان د پوز د انجنیري څلور کارکونکو وژل شوی دي. چارواکي او ځایي اوسیدونکو وایي دغه کسان پرون له کور تر روانو چې د میرالی له څلور لارې لګ ها خوې وسلوالو مخاوني ولا او دازې پری وکړي. د پولیسو چارواکي وایي په وژل شوی کې یو د بتابات، بل د دیر اسماعیل خان، یو د ګوجران ولی او یو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو. د پاکستان پوز په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړل چې له عمله یې شاوخوا 100,000 خلک کډوال شول. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په بلجیم کې نن د یو ایراني ډیپلوماټ او درې نورو کسانو محاکمه ترسره کیږي. پر ډیپلوماټ اسدالله اسدی او درې نورو تورنو کسانو شک دی چې 2013 کال کې پاریس کې د مجاهدین خلق په وغونډه کې د ماینچاودنې پلان جوړ کړی وو. اسدی په اوتریش کې د ایران سفارت دریم ماوین وو چې جرمني ته د یو سفر پر مهال ونیول شو. د بلجیم لوی څارنوالۍ دوه میاشتې وړاندې اسدی او درې کسان نور د ترهګریزو فعالیتونو په تور ترینور کزان ترهګریزو فعالیتونو کې پر لاس درلودو تورن کړل، خو ایران دغه پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. او د قزاقستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تحریموي. د دغه ګوند مشر اشقت رحیم جانوف چې ځان د قزاقستان د رژیم مخالف بولی وایي د ګوند نوماندان د راتلونکي کال د جنوري له 10 ټاکنو کې ګډون نه کوي. د قزاقستان د سوسیال ډیموکرات ګوند اکثر وغړو نن په خپل منځي غونډه کې د ترای ورکړه چې د نیمه میاشتې وروسته دا ټاکنې باید تحریم شي. په قزاقستان کې د مهال په خوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف چې 13 مارچ میاشت کې له واک لري شو پیاوړې سیاسي څیره ده. دا مهال د ګوند د پارلمان د 1200 له ډلې 4 هغه لزان سره لري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مچل اوري. د ایران د پارلمان یو شمیر وکیلانو یو لایحه چمتو کړې ده چې پولیسو ته اجازه ورکوي چې د غیر قانوني کډوالو پر موټرو ډزې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزارت سره مو موضوع شریکه کړي.
موږ حسن همجواری غواړو، موږ هم امیدوار یو چې موږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغه ته د بایزت راتګ فرصت برابر کړي.
په دې خبرونه کې مو د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارکزي نظر اخیسته.
کچېته اوربان ونشي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې خبرو اترو کې به پرمختګ راشي تبیده کنه.
سر له سبا د کورونا د پیښو د کمیدو په نیت کابل د ودونو هوټلونه بندي شي. د امر وختیا د وزارت مرستيال ویاند وای ک په دوو اونیو کې پیښې کم نه شوي،
نو دغه هوټلونه بیا هم اون دی قرنطین موده یو غزيږي.
لومړی هم په افغانستان کې له ادعا سره سم د استرالیا د پوز له لوري د بشري حقوقو د سرغړونې په ارتباط د استرالیا پوز وایي ډېر له سرتیری د افغانانو د وژلو په تور له پوز د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پوز عمومي قمندان جنرال ریک بور نن په کانبرا کې خبري اعلان تو وویل د استرالیا د پوزیانو له لوري د نه د افغانانو د وژلو د تور پاړه چیړنی تر اوسه بشپړې شوې نه دي. اسمت سروان راپور لري.
یوشمیر استرالیایی پوځیانو ته خبر ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نه دیش ملکیانو او اسیرانو د وژلو په خاطر له پوځ د استلو له خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان جنرال ریک بور د جمعې په ورځ په پلازمینا کانبرا کې خبري اعلان وکړ. دوی ځان په دې پیښه کې حساب ورکون کې غني.
ات دیس ټایم 13 individuals have been issued
وسمحال دیر لسکسانو ته د افغانستان په قضیه کې د څېړنو په تړاو د رسمي خبر ورکول شو. تر اوسه د استرالیا د دفاعي ځواکونو له لیکو هیڅ سرتیری نه دی اخراج شوی.
د استرالیا د دفاع وزارت راپور شي چې دغه هیواد پوځیانو د افغانستان د ماموریت په محل نه درشتن افغانان په لوی لاس وژلي دي. په دې راپور کې چې له سباندې 400 تنو شاهدانو سره له خبرو او د زرګونو سندونو له څېړلو وروسته چمتو شوی د دوو بیرحمانه پیښو یادونه هم شوې ده. د استرالیا د پوز عمومي قمندان نن وویل هیواد په افغانستان کې ډیر ګټور کارونه کړي او دغه هیواد د پوزیانو قرباني به هم هیري نشي. خو د په عین حال کې وویل چې د 19 استرالیایي پوزیانو له لوري د یو شمیر افغانانو د وژلو په اړه پلټنه به په شفاف ډول وشي. د استرالیا لوی درسیز انګوس کمبل ویلي چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ یو شمیر افغانان په لوی لاس وژل شوي دي. تر دې وړاندې د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینولټس ویلي و چې د دې موضوع په اړه به شفاف او عادلانه څېړنې وشي. د افغانستان د ماموریت په لړ کې شپږویشت استرالیایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د وبشت غړو هیوادو استاسي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي دي چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه وه. شاغلي کوبیا په افغانستان کې د سمدستي اوربان غوښتنه هم کړې. د هغه غوښتنه ده چې د سیشن بی پروس د افغانستان لپاره د جنوا د کانفرنس په وروستي اعلان کې ټینګار پرې وشو. د دې څرګندونو په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو شکریه بارکزي نظر وپوښت.
دغه واضح پیام تر ننه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو لخوا څخه وړاندې شوی نه و فرندس دول باندې وایي چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کېدای شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هماغه اصول چې منتخب حکومت به یې وخت به د ولس په لاس وي، انتخابات به یې، تفکیک د قوا به په هغه کې.
افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي دا خبره هم وکړله چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربان باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام غشته دی؟
زه فکر کوم اوربان هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره باید وي. که چېرې دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، اوربان دې باید یو د هغه پیشرتونه نه وي، یا یو له هغه شرایطو نه وي چې د هغې نه بغیر اصلا د سولې په اړه باندې فکر کېدای نه شي. او دا اوربان پیام دواړه خواو ته وه، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دغه په اصل کې نه طالبان غواړي اوربان ته غاړه کېږدي او نه هم حکومت. ځکه چې حکومت وایي چې اوربان اوربان، مګر په عمل ډګر کې خامخا دولت غواړي چې خپل واکمني نور هم وغځوي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملات باندې صحیح ده چې دی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې ښکیل نه یو یا دا حملات موږ نه دي کړي، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو واخلئ وګورئ د طالبانو ویب سایټونه چې څنګه چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دوی په افتخار او په ځغل وایي چې دا کار دوی کړی. او هیر هم نشي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیغام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغ نظامي چې دوی خپل غواړي، خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوه د تړون په ورځ باندې. او همدارنګه دوی کله هم نو ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړې وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
ده. دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان وشي، د سولې خبرې به په کومه خال روانې شي که چېرته طالبان اوربان اعلان نه کړي؟
چی پاسه که چی تا اوربان و نشه، آیا منگه یو سولی تا رسیده شو؟ ده یو سولی خبرو اترو که با پرمختگ راشی تبیده چه نه؟ ذکر چه اوربان اولنه قدم ده د اعتماد د جوړولو لپاره. تاس په یو وخت کې هم سوله وکي هم جنگ وکي، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه ده. او هیر هم نشي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع، منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوې ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه. د سولې پروسه د فکر کوم دی نه وروسته به متفاوته پروسه وي. زما په اند، زما په باور، طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی وو هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي. یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازی څوک وي، او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پرېږي نړیوال ټولنې سره څه رقم وغږېږي. او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله په خپل واکمني کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه و ترلاسه کړي، هغه به له لاسه ورکړي. او بیا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هیرم نه شي. دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
له اغلی بارکزی څخه په مننې دې دا خبرې پروند اساري په چپو کې پروګرام کې چې 2 بجې په ژوندې بڼه خپور شو دا خبرې وکړې پاغه باس کې. او سبا د غرمې 2 بجې ترشنا اسمن لاندې پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښو د زیاتېدو مسله چېړو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون لاري برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې مو دې 0999 203 1540، بل شمیره د 0 800 225 55، او نړیواله شمیره مو ده 0042022112451. سبا د پروګرام په ترڅ کې هم دا شمیره تاسو ته اعلانوو. وخت بیا دلري سبا 2 بجې ترشنا اسمن لاندې پروګرام.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې پورستوي کې یعنی تشپژنې مبجو مخکې ازادي رادو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو. په ایران کې د غیر قانوني کډوالو پاړه د دغه هیواد نوې لایحه په افغانستان کې خبرګونو نه پارولې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې لایحه د بیا ځلي غور غوښتنه کړې ده. د ایران د پارلمان شاوخوا دیرش وکیلانو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو تنظیم تر نامه لاندې یو لایحه د ایران د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړې ده. د دې طرحې له مخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جرمې د سزا سربیره پولیسو ته پر هغه موټرو باندې د ډزو د کولو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وي. جزئیات له کابل د ناجي صاحبۍ پر راپور کې.
په ایران کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي کډ دغه هیواد د اسلامي شورا مجلس د پارلمان نوې طرحه تصویب کړي، نو دغلته زیات شمیر میشت افغان کډوال به له یو لوی نورین سره مخ شي. د ایران د پارلمان د یو شمیر استازیو په نوی طرح کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت بندیزونه لګول شوې دي. دغه طرحه په ایران کې د افغان کډوالو د جدي اندېښنې سبب شوې. دوه افغان کډوالو عابدین حسینی او علی ناصری ازادي رادیو ته وویل
طرحه برای مهاجرینو کې داخله ایران هستند
که دا طرحه تصویب شي دا یو ډیر درون زیان دی. فشارونه به لا زیات شي، درانه جرمونه به زیات شي. لکه نه چې دا طرحه رسنیزه شوي موږ جدي اندېښمن یو. ل ایرانی چارواکو غواړو چې د دې طرحې د تصویب مخنیوي وکړي.
شرایط سخت و خطرناکی میباشه.
از وزارت محترم خارجه کشورمون میخوایم
موږ د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړو چې دا مسأله له ډیپلوماټیک لارې حل کړي. افغان کډوال غواړي چې با عزت خپل کور ته ستنه شي
او با عزت برگردان.
د یو شمیر ایرانی رسنیو د ریپورتونو لمخې په دې طرح کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې اجازه پرته ایران ته داخل شي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري خیل 15 کلونو زیات په بند محکوم شي او هم باید 100,000 تومان نغدي جریمه ادا کړي. د دې طرحې په یو برخه کې چې په ایرانی رسنیو کې خبره شوې راغلي دي چې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول کچېری موټر د پولیسو له درولو او تلاشۍ نه وتښتي او د اتباعو د انتقالولو قوي شک موجود وي د قانون په اساس به د وسلې کارول مجاز وي. په دې طرحه کې راغلي هغه کسان او یا مرکزونه چې غیر قانوني مهاجرو ته ځای ورکړي هغوی به هم نقدي جریمه شي او د دغو کډوالو د استخدام په وجه به مالونه ضبط شي. له دې سربیره ټول بهرني کسان چې په قانوني ډول په ایران کې اوسیږي مکلف دي چې هر کال د دې هیواد اړوند ادارو ته د خپلو مالونو او په ایران کې د ترلاسه کړیو شتمنیو حساب ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت له ایران غواړي چې د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو د غیر قانوني کډوالو په تړاو نوې طرحه رد کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې ایران باید د ګاونډیتوب اصل په پام کې ونیسي.
دغه فیصله د اسلامي شورا له خوا ترتیب شوی دی. د ایران د حکومت له خوا باید تصویب نشي ځکه زمونږ هیوادوال په ډیر مشکلاتو باندې اخته کیږي. مونږ حسن همجواری غواړو، مونږ هم امیدوار یو. زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغه ته د بایزت راتک فرصت برابر کړي.
د یادونې د چې د ایران امنیتي ځواکونو په وار وار په هغو افغان کډوالو ډزې کړي چې په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته داخل شوی وو. له دې سومیاشتې مخکې د ایران په ایست ښار کې د افغان مهاجرو یو موټر هغه وخت وسوځید چې ایرانی ځواکونو پرې ډزې وکړي. په پیښه کې 3 تنه افغانان وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. له دې سونه مخکې بیا شپږ څلوېښت افغان کارګر او غیر قانوني کډوال د افغانستان او ایران په پوله کې په سیند کې ډوب شول چې یوازې 10 تنه یې وژغورل شول. د دې پیښې نه ژغورل شویو کسانو ویلي و چې ایراني پوله ساتونکو هغوی شکنجه کړي او بیا یې ټول د هریرود سیند ته اچولې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي چې شاوخوا 8 لکه په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او هیڅ ډول رسمي سند نه لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په میدان ورته کې د نږدې 110 میلیون افغانۍ په ارزښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې او د وی د بنسټ د برکې شول. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت چارواکو دغه پروژې تیر ورځ نه وخت یو شمیر ګټې اخیستنې ته وسپارلې او د یو شمیر نورو بیا د بنسټ ډبرې کښېښودلې. لومړی پروژه په دغه ولایت کې د 133 د کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو وه چې څه باندې 380 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق وویل چې د دغه سړو خونو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
په دې سره به دوی وکولی شي خپل حاصلات تر یو معین مودې پورې وساتي او دا به د دوی په اقتصادي ژوند کې یو ښه اغېزه ولري.
د دغه ولایت بزګران د دولت له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو په دغه ولایت کې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. د دې تر څنګ په دغه ولایت کې د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د څښاک اوبو رسولو د 6 پروژو تړون هم لاسلیک سو. دغه تړون د میدان وردګو ولایت د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست له لوري په نرخ میدان ښار او مرکز بهسودو ولسوالۍ کې د یو شمېر کلیوالي شوراګانو سره لاسلیک کړي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق وویل چې د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به 4 شپېته څاګانې او یوه د اوبو رسولو یوه لویه شبکه د یو کال په موده کې بشپړه سي. ده وویل چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به شاوخوا 1500 کورنۍ پاکو اوبو ته د لاسرسي څخه برخمنې سي. له دې سره د دغه ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې د یوه جامع جومات د بنسټ ډبره هم کښېښودل سوه. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق وویل چې پر دغه جامع جومات باندې څه باندې 12 میلیونه افغانۍ لګ اشتراځي. نوموړی وایي دغه جامع جماعت په یو وخت کې د 900 لمونځ کوونکو ظرفیت لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان دوامي روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 133 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د دغه وزارت چارواکي له خلکو غواړي څو د کورونا ویروس ته له خپراوي د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له بلې خوا د کابل یو شمېر اوسیدونکي د کورونا ویروس له پراختیا اندېښنه شي او له اړوندو مسؤلینو په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په پام کې د سبا په کابل کې سر له سبا د ودونو هوټلونه وتړل شي. ناجا صاحب له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له پرختیا اندېښمن دی. دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل ک چیرې پراتلونکو نه کې د کورونا شمیرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو به جدي بندیزونه ولګول شي.
مونږ بیا هم ګورو چې د دوه اونیو په جریان کې ک دغه ارقام راټیټ شو نو دغه وټل نو بیا هم د قرنطین موده وغځيږي او مکتوبو خوم پاتم د دغه میاشتې رخصتیږي که ارقام بیا هم په لوړېدو ول ممکن د فاتیر هم په شپ سیستم یا برخي سیستم باندې تبدل شي.
د کابینې د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړې نیټه تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې سپې راتګ لامل نیول شوې ده. خغلی ترکی ویل ک خلک ټول نیز واټن په پام کې وننيسي او لماسکونو ګټه و نخلي ممکن لوی نورین رامسته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس شمیرو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. دغه فیصدي تر دې وړاندې 6% و. په دې ورسېو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې خې زیات شمیرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي هم د کورونا ویروس له پرختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسیدونکي رحمدین او جلال
ژمی پر رسیدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغي کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ صحې نه مراعت کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د کورونا د ناروغي په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
د باندې ګرانی او تشویش د کورونا پاک دا د چې خلک کورونا مراد نه کوي. د دوم بیک د کورونا ډیر
د امر روغتیا وزارت په وینا په تیرو 23 ساعتونو کې د کورونا 133 پیښې ثبت شوي او له دې امله 3 تنه مړه شوي دي. ویل کېږي چې په ټوله کې نږدې 15,000 او 800 تنه په کورونا ویروس اخته شوي چې 1,000 تنه مړه شوي او 14,295 تنه بیرته رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په خوست کې د ماشومانو نړیواله ورځ پرون ولمانځل شو. په دې مناسبت د جوړ شوي غونډې پر مهال زموږ خبريال نجیب الله الخیل یو شمیر ماشومان را شخولي.
ایمنم چې داس په ماي دای هله لارم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم. موږ باید یو داس ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمات وکړو او زموږ هیواد بل چتارتیا و نه لري.
نو می تبسم دا زغوانم چې پراتلون کې کې یو خون کې شم. نو غواړم چې زموږ په هیواد کې سول روشي جنگ ورکشي او وخت یې موږ په هیواد کې ستلپات سولوي.
زمانم دنیا دې په دریم ټولګي کې يم. زغوانم چې پراتلون کې سرندواله شم چې د هویان د حقوقو نه دفاع وکړم.
زمانه مینه زه غواړم چې سوله راشي جنگ ورکشي. دا موږ خپل خیان دی ورونه موږ روغ روزنه ورکوم شمان ته. زه غواړم چې پرتن کې واخره رهبر شم.
زه عبد زه غواړم چې پرتن کې یو ها او پو انجینر شم. افغانستان د خو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نشي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې د ویتور سیګي دی اتي مونسره د امرسته وکي دی غریبونو سره د امرسته وکي.
د خوست د یو شمیر ماشومانو سرګندونه مو واوریده. ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته ولسمشر ډانلډ ترامپ د لومړي ځل لپاره وویل کده چې بایدن کالج الیکټرال رای تایید شوي واک به ور وسپاري. ډانلډ ترامپ له هم د نومبر د 3 منټې د انتخاباتو د نتیجو منلو ته چمتو نه دی. اسمت سروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ک الکترول کالجونه په رسمي ډول د جو بایدن برای تایید کړي لسپینې ماڼۍ به ووځي، خو د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره به لا هم هڅو ته دوام ورکړي. یو خبریال له ډونالد ترامپ څخه وپوښتل ک الکترول کالجونو جو بایدن بریالی اعلان کړ، آیا لسپینې ماڼۍ څخه به ووځي؟ د په ځواب کې وویل یقینا به دا کار وکړي او تاسو هم په دې پوهیږئ. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ او جمهوری پالو په کانګرس کې ویلي وو که د نومبر د 3 منېټې د انتخاباتو او په ایالتونو کې د الکترول رایو نتیجه په رسمي ډول تایید شي، ډونالد ترامپ به د جنوري په 6مه له سپینې ماڼۍ ووځي. خو دا له انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې ډونالد ترامپ دې اړه نظر څرګندوي. شغل ترامپ د خپلو خبرو په دوام کې وویل ک الکترول کالج رای د انتخاباتو اوسنۍ پایلې په رسمي ډول تایید کړي، هغوی به تیروتنه کړي وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د پایلو منل به ډیر سخت کار وي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د خبرو شویو نتیجو پر اساس جو بایدن 308 الکترول رای ګټلی، خو د سیال ډونالد ترامپ 202 الکترول رای لري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د بری لپاره 200 الکترول رای پکار دي. ترامپ به له شواهدو خپل سیال په انتخاباتو کې په درغلي تورنوي. ټاکل شوې چې د امریکا د ایالتونو الکترول کالجونه د دسمبر په 14مه غونډه وکړي او نهایي نتیجه اعلان کړي. ډونالد ترامپ ویلي چې د دسمبر تر 14مه پورې کېدای شي ډیر څه بدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله حسن زئی له تور تنګي پراستولې سیمه کې لیکي په افغانستان کې د کوکنارو کښت وستر بلې په زیاتېدو دی. ځوانان په نشو رشد شي ودی مخې دی ونیول شي. احمدی طالب لزابل لیکي د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د جګړې خاتمه ده. عبید الله کابل لیکي لکه موږ ورځې چې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړو وی چې خپل ځواکونه له افغانستان باسو جګړې پسې زیات شوي. عبد الواحد مدقق له کندهار لیکي د الیاس دایي د شهادت دوی اونې تیرې شوي د قاتلان ولې لا هم ندي نیول شوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالر البته د مرسته اشاره کوي او لیکي چې باید سم مدیریت شي. لیلا ستانګزی له لوګر لیکلي دي د الیاس دایي قاتلان د افغانستان وسلوال مخالفان دي. محمد نبی خپلواک د غزنی لیکي چې حکومت او طالبان د افغانانو ژوند ته پاملرنه باید وکړي او ژر تر ژره د سولې موافقې ته ورسی شي. عبیدالله د غزنی له زنه خان لیکلي دي د مکتبونو ودانی نشته باید د معارف رئیس غم د دې وخوري. نظری لاسر لیکي د ایران د پارلمان د یو شمېر غړیو نوې طرحه د کډوالو سره ظلم دی. دانش افغان له جلال آباد لیکي د جګړې شکیرو لورونه مداهله ده چې تعلیمي بنسټونو ته زیان ونه رسوي. او عبدالله لیکلي د طالبانو په دهراوت کې د دارالمعلمین وسایل چور کړه. د خبري مجله هم دومره وه. په بلې خبري مجله کې احمد شاکر احمدي له